ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو دا نن د ګول ورځ د کال 2013 د اپریل میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ په افغانستان کې 5:30 بجې دي او دلته واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زاد نان رشید
او زه مجاهد جوان
هرکلی وایو. د ټول نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په پاکستانی میډیا او په ځانګړې توګه په اردو ژبې میډیا او تلویزیونونو باندې له پرون راهیسې نیوکې نورې هم زیاتې شوې. د مدني ټولنې فعالین او ځینې خبریالان وایي پاکستانی میډیا پرون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غونډې په اړه خبر نه ورکولو له امله یو غیر اخلاقي او غیر مسلکي کار کوي. خبریال ناصر داوړ وایي
ما خیال دی چې موږ دې ته راغلي یو چې کدلته کې دمکه وشي مړی وشي مړی بس مارو دمکه وشي ما په خیال موږ ادارې دا غواړي چې مړی وشي بس هغه راکړي دې خلکو ایون یو ټیکر هم نه چلیږي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي د سپریم کورټ مشر قاضي د اپوزیشن لیډر پرنګ رول لوبوي. نوموړی وایي ولس دې د ټګۍ نه سپا انتخابات هیر کړي او خبرداری یې ورکړی که ګوند یې داسې پنخه کیږي نو د ټاکنو نتیجې به نه قبلوي.
بات عمران خان کہہ رہے ہیں جو بات زرداری صاحب کہہ رہے ہیں انفارچونیٹلی کے چیف جسٹس صاحب کے زبان سے بھی وہی باتیں نکلتی ہیں.
او امریکایي ځواکونه وایي د قاری حکمت الله په نامه د داعش یو قومندان یې له خپل ساتونکو سره یو ځای د افغانستان په فاریاب ولایت کې په یو هوایي برید کې وژلی دی.
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
په پیښور کې د اتوار یا یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې په لوی تاریخي غونډه کې په لسګونو زرو کسانو ګډون کړی و خو د پاکستان اکثرو رسنیو پرې سترګې پټې او غوږونه کاڼه ساتلي وه. د پاکستان د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډیلي ټایمز د نننۍ ګڼې په سر مقاله کې د پاکستاني رسنیو دغه ګام له ژورنالیزم سره یوه لویه دوکه بللې او چاته کړی ده چې د پاکستان یو تلویزیون هم د اتوار یا یکشنبې په ورځ له ژورنالیزم سره انصاف نه دی کړی. ډیلی ټایمز په خپلې سر مقاله کې لیکلي د پیښور دغه غونډه د دغه ښار په تاریخ کې یوه لویه غونډه وه چیرې چې په لسګونو زره پښتانه راغونډ شوي وه او د خپلې آیني حقونو غوښتنه یې کوله خو د پاکستان رسنیو یا میډیا پرې سترګې پټې کړې. لیکوال زیاتوي همدا رسنۍ بیا د سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو غونډې او جلوسونه نیغ په نیغه خپروي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګوي چې په هیواد کې وړاندې نه د راتلونکي انتخابات کې درغلۍ روانې دي. نوموړی دا خبره د ګل په ورځ د احتساب عدالت ته د وړاندې کېدو په وخت وکړه. ښاغلی نواز شریف وایي د سپریم کورټ مشر قاضي د اپوزیشن لیډر پرنګ رول لوبوي. وایي د مشر قاضي د خبرو نه وروسته اوس د ولس د ټګۍ نه سپا انتخابات هیر کړي. نوموړی وایي په کار ده چې انتخاباتو کې ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان موقع ورکړی شي او خبرداری ورکړی که ګوند ته یې داسې موقع ورنکړی شوه نو د ټولټاکنو نتیجې به نه قبلوي.
امریکایي ځواکونه وایي د قاري حکمت الله په نامه د داعش یو قومندان یې له خپل ساتونکو سره یو ځای د افغانستان په فاریاب ولایت کې په یو هوایي برید کې وژلی دی. په افغانستان کې د میشت امریکایي ځواکونو لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې حکمت الله د افغانستان په شمال کې د داعش مهم قومندان و. اعلامیه دا هم لیکي چې حکمت الله افغانستان ته د منځنۍ آسیا هیوادونو څخه د بهرنیو داعشیانو لپاره هم لارې چارې برابرولې.
د قبایلی سیمو دپاره جوړ عدالت فاټا ټریبیونل کې روان د ډاکټر شکیل افریدي قضیه بیا وځنډوله شوه او د بلې اورځنۍ لپاره 50 ورځې ورکړل شوې دي. د افریدي وکیل قمر ندیم ډیوه سره په خبرو کې ویلي د تیر په څیر دا ځل هم سرکاري وکیل عدالت ته حاضر نه شو اورېدنه وځنډولی شوه. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو دپاره جوړ عدالت فاټا ټریبیونل کې روانه د ډاکټر شکیل افریدي قضیه بیا وځنډول شوه او د بلې اورېدنې دپاره پکې 50 ورځې ورکړې شوې دي. د افریدي وکیل قمر ندیم ډیوه ریډیو سره په خبرو کې وویل د تیر وخت په څیر دې ځل هم سرکاري وکیل عدالت ته حاضر نه شو او اورېدنه وځنډول شوه. هغه وویل د بلې اورېدنې دپاره د مې 1:30 نیټه ټاکل شوې ده.
او شروع کې پکې هغه نه راځو کار نه راځو د کلی پیپر نه او بیا پکې ریکارډ راو کال نیم پس چې ریکارډ راو او پکې د سټیټ طرف ته پروسیجر پکې ناراضي نو نن هم پکې پروسیجر پکې نو او دغه کو جواب باندې اوس موږ له نوې تاریخ را کولې 31 مې نا اته کې دي کې د سرکار طرف ته پکې وکیل ناراضي نو دغه کو جواب باندې دا چې چې رنجيږي
د ندیم په خبره په یاد کزه کې لدین علاوه نور هیڅ پرمختګ نه دی شوی. شکیل اپریدی د القاعده تر هغه ډلې مشر اسامه بن لادن په لټون کې د مرس په سر او په ظاهره د وسلوالې ډلې سره د مالی مرستو په تور بندي دي. ډاکټر شکیل اپریدی په کال 2012 کې په قبایلی سیمه هیبری جنسه کې پولیټیکل ایجنټ د وسلوالې ډلې سره د مالی مرستو په تور د 3 کالو بند سزا اورولې و. خو په ډاکټر شکیل اپریدی تور دي چې هغه د القاعده مشر اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکای استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې ده. خو نوموړی په رسمي ډول په دغه تور کې نه بلکې د یو ناقانونه ګرځول شوي ډلې سره د اړیکو په تور سزاوار شوي او بندي دي. حمید الله ویو وی نیوز په خبر.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
پام وکړئ اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ګول یا دوشنبه په ورځ ویلي دی چې له امریکا سره په اوسنیو حالاتو کې د سوداګرۍ په اړه خبرې کول امکان نه لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګینګ شوانګ دغه خبرې له خبریالانو سره یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اټکل کړی و چې له چین سره به د 100 میلیارد ډالرو توکو د ټکسونو په اړه په یو مسوده چمتو کیږي. د نړۍ دغه دوه ستر اقتصادي قدرتونه په دې وروستیو کې یو بل ګواښي چې په سوداګریزو توکو به د ټکسونو کچه زیاته کړي. ټرمپ ویلی و چین به د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه له منځه یوسي ځکه همدا سمکار دی، خو په دې اړه یې نور معلومات نه ورکړي. ټرمپ زیاته کړې و چې دی او د چین ولسمشر زی جنګ پینګ به تل ملګري وي او پروا نه کوي چې د سوداګرۍ په اړه شخړه کې یې څه رامنځته کیږي.
د امریکا یو اعلی چارواکي د اتوار په ورځ ویلي شمالي کوریا د ایټمي وسلو پروګرام په اړه خبرو اترو ته تیار دی. څېړونکي وایي دا ښکارا نښې دي چې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون اوس هم د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کول غواړي. صدر ټرمپ ویلي وو چې د مئی میاشت ختمېدو نه وړاندې د شمالي کوریا مشر سره لیدو ته تیار دی، خو تر اوسه دغه ملاقات ایجنډا او ځای نه دی معلوم. د امریکا یو اعلی چارواکی وایي د واشنگټن او پیانګ یانګ یو بل سره پټې رابطې لري.
سوریا او روسیا وایي د اسرائیل دوو جنگی الوتکو د لبنان له فضائي حدودو څخه د ګول یا دوشنبه پورس د سوریې په مرکز کې په هوایي اډې باندې بریدونه کړې دي. د اسرائیل پاوز د سوریې په حمص خار کې د ټی 4 یا ټی 4 په نامه په دغه هوایي اډې باندې د ترسره شوی برید په اړه څه نه دی ویلي. په سوریې کې د بشري حقوقو ته څار برتانیا میشته ډله وایي په دغه برید کې د ایراني سرتیرو په ګډون 4 تنه وژل شوي دي. په فبروري کې اسرائیل او ایراني ځواکونه په دې تورن کړي و چې له همدې مرکز څخه یې اسرائیل ته یو بي پيلوټه الوتکه یا ډرون استولې و.
د جرمني سرکاري وکیل د اتوار په ورځ ویلي تر اوسه دا نه ده معلوم شوی چې اته سلویخ کلن جرمني وګړي ولې د ګڼې ګڼې په بازار کې په خلکو ګاډه خېجولې. دغه پیښه د خالی په ورځ جرمني شمال غربي ښار میونستر کې شوې وه چې پکې 2 کسان مړه او د 10 نه زیات زخمیان شوي وو. دغه زخمیانو کې 6 کسانو ژوند اوس هم په خطر کې دی. پولیسو تر اوسه د دغه ټرک ډرایور نوم نه دی ښکاره کړی، خو وایي هغه خپل ځان په ټرک کې دننه په ډزو وژلی و. په جرمنی او فرانس کې د دې نه وړاندې دغه شان ترهګر بریدونه تر سره شوي دي.
د جنوبي کوریا څارنوالانو پخوانی ولسمشر لی مایونګ باک په رسمي توګه پر رشوت او غلا کولو باندې محکوم کړ. دی په دې تورن دی چې له سامسنګ او د دغه هیواد له استخباراتي ادارې څخه د 100 میلیونو ډالرو رشوت اخیستی. څارنوالان همدارنګه وایي چې نوموړي له خپلې شخصي کمپنۍ څخه هم 3.5 میلیونه ډالر غلا کړي دي. ښاغلی لی دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې په ده باندې لګول شوي تورونه سیاسي اړخ لري. د هغه ځایناستی میرمن پارک ګیون هم د فساد د تورونو لامل په 24 کاله بند باندې د جمعې په ورځ محکومه شوه.
د هنګری وزیر اعظم ویکتور اوربان د اتوار په ورځ الیکشن کې د ګټي خوشاله مانځي او دغه یو تاریخي کامیابی ګڼي. د ښاغلي ویکتور سیاسي ګوند فیدس په هیواد کې د مهاجرت پر ضد خپل کمپاین کولو تمه ده چې فیدس او د هغوی اتحادي ګوند کریسچن ډیموکریټ د پارلمان یو سل 99 څوکو کې 133 ترلاسه کړي. ویل کېږي قامی جیکب ګونبا 2500 او سوشلیست با 40 باندې کامیابی ترلاسه کړي.
او وروستی خبر دا چې چارواکي وایي د سومالیا د پارلمان مشر محمد سلمان جوهری د دغه هیواد له لومړي وزیر سره د واک پر سر تر 3 اونیو وروسته استعفا ورکړي. د دغه هیواد د قانون وزیر عبدالرحمن هوش جبریل په یو ټویټ کې د هغه د استعفا خبر ورکړی دی. خپل ولسمشر او لومړي وزیر په دې اړه لاسنه دی ویلي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ پاک د وایس اف امریکا دی ویناوري د خبرونه په ژوندۍ باندې د واشنگتن ډي سي لسټډیو څخه خبري کی لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل په پیښور کې د اتوار یا یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې په لوی تاریخي غونډه کې په لسګونو زرو کسان ګډون کړی و، خو د پاکستان اکثر رسنیو پر سترګې پټې او غوږونه یې پرې کاڼه ساتلي وه. د مدني ټولنې فعالین او ځینې خبریالان وایي پاکستاني میډیا پرون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غونډې په اړه له خبر ورکولو ډډه کړې ده، او همدارنګه په سیمه کې یو خبریال ناصر دبړ ویلي چې دوی به کله د دغې غونډې په اړه راپورونه خپلو ادارو ته لیږل نو ادارو به یې نه خپرول. په همدې اړه پام وکړئ د ډیوی د خبریال احسان محمد خان راپور ته.
احمد خان د پیښور اوسیدونکی یو ځوان دی چې په صدر بازار کې د اخبارونو په سټال ولاړ دی او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې د خبر په لټون دی، خو وای اخبارونو کې دغه خبر ته هغومره ځای نه دی ورکړل شوی څومره چې په کار وو.
دا اخبار کې ګورم او پرونی جلسه پکې ګورم او د سره بیان پکې نه رالی، همدغه وجه به وي چې د پښتنو جلسه وه ځکه پکې نه رالی، او عام چې کوم 200 کسانی اصل کسانی په نیوز کې مرالي په اخبار کې مرازي په هر څه کې راځي او دا پکې نه دی رالي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د تیرې ورځ دغه غونډه چې پکې په زرګونو خلکو ګډون کړي او ځکه هم تاریخي غونډه بلل کیږي، نه یوازې ځوانان بلکې بوډاګان، زنانه او د کم عمر ماشومان هم د منظور پښتون وینا اورېدو ته راغلي وو. دغه خلک چې د خپلو وډنګ شوي کورونو د فامیل بيدرکه تنانو او یو شمیر نوري د بيوسي کیسې د ځان سره راوړي وي، وختلي چې د میډیا د لاري خپل غږ نړۍ ته وړاندې کړي. هر څوک د غونډې ځای ته پاکستانی میډیا خبريالان سره د خپل مخصوصه گاډو راغلي وو، خو د غونډې په اړه کوم خبرونه نه وو خوار کړي. یو خبريال ناصر دوړوای
نن پاکستانی میډیا چې سمره هم دا سمره ټي وي هم دي سرا زما دے خلکو ایون یو ٹکر ہم نہ چلے گی ما خیال دے چھ مونگ دیتا رغل ہوئی چھ گدل تنگی دماکا ہوشی مڑی ہوشی وخی توی را توی ہوشی بیبا مونگ دیر خواہ تکڑائی ہو مونگ بیبا ہوشی دمنا دمنا مکہ سامنے فل مونگ مڑو تا رغل ہو مڑی بس مارو کہ دماکا ہوشی اما پا خیال مونگ ادارے دا غواڑی چھ مڑی ہوشی بس اگر آکیستا.
هر څوک د غونډې په ځای کې د انټرنیټ اسانتیاوي هم په دغه ورځ تړل شوی و، او راغلی ځوانانو په ژوندۍ بڼه په سوشل میډیا دغه ویناګانې نشوي خورولې، خو موبایلونو کې ریکارډ کړي وو او وروستوي له جلسې خواره کړل. په میډیا دغه غونډې ته ځای نه ورکولو په سر نه یوازې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالینو بلکې خپل د میډیا ځنې نوموړو لخوا هم نیوکې شوې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په خپل اداریه کې د پاکستانی میډیا د پښتنو غونډې په اړه دغه سلوک د صحافت د پاره دوکا بللې او زیاته کړې ده د پاکستان یو ټی وی چینل هم د صحافت سره انصاف و نه کړو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته د واشنگتن نه نیغ په نیغه غوږی تاسو د احسان محمد خان رپورټ اوریدو چې څرنګه د پښتون د تحریک ته پاکستان قومي میډیا چې د هغه ځای نه ورکړی، خو اوس یو بل طرف ته راځو چې د پاکستان حکومت دغه غورځنګ ته څه غبرګون وایي. په دغه اقله باندې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ د وفاقي وزیر غالب خان وزیر سره مرکه کړې ده، ساسو پام ورته راګرځو.
نو په دې کې خو برل موږ چې کله بیا دا د اسلام آباد ولا درنه وا پاږي چې د ډیلیګیشن د دې مشرانو زم په کې وایي موږ چرګین ته په کې وایي موږ څنګه فورم په کې وایي ساوت نو په دې کې د موږ لیډرشپ مو اکټیټي امیر متا وغیرا وغیرا نو پرایم منیسټر په خپل ځای باندې دې ته ډیرا هغه یتي د دې هغو کله چې یاره د موږ څه سره کوي وبل اړریډي د نصبولار سپس په های کورټ او سپریم کورټ کې هیڅ موټې څومره ته خسته وکنه نو نور دا څه دا چې موږ دا وایو کنه چې موږ په پاکستان کې پاکستان د ډېرې مشکلاتو سره مخامخ دی چې موږ د شمن ډېر زړه ورګي موږ دا وایو چې چلو نو خبره دا څه دا چې موږ دا وایو چې په حقیقت کې انتهایی نقصان او شول خو دا وایو چې د ملک هم یو داسې سټیټس دی لکه څنګه چې د کورټ دی کنه د کورټ د صدر د چر دیواري چې کومه سټیټس د هغې موږ د ملکم دی چې ملکم نه وي د حکومت نشه پاتې کنه.
دی وایي چې حکومت ور سره ملاقاتونه وکړل او ویل چې زر تر زره به هم د دې غوښتنې مني، خو لا تر اوسه پورې د دې غوښتنې نه دي منل شوي.
نه دا خبره لکه اوسه پاتې کې دا غاده اوسه پر د ټولو دا غاده سیاره کې ما د پرسن دي کنه لیکن پرسن دا په خپل ځای باندې هغه هم برل او بل ور سره ور سره په دې باندې عدالت خپل سمون وکړي. څنګه سره د دې چې تک څنګه ورته وویل چې یو را انور کې کنه یو را انور یو را انور نو چې دومره ځموار افسر دای الته په سره چی چې کله عام ارته په پاتا ده چې دا د څا سړی دی او دا چې څه پوت کوي کنه. نو موږ دا وایي چې دا برل نن نه د ملک پر زو دا وایي چې نن دې کړلی ته موږ لیډرشپ تم په کار دی چې په سره کې نو او نن دې موږ ټولې ادارې ته په کار دی چې سره کې نو کدې چې د ملک سلامتی وړي د ملک بقا وړي او دا کوم دې موږ نه وړي کنه او بل دا ملک کوم مقاصد کې پیرا دی چې موږ دې ملک پر دې موږ دې ژوند دې هر قرباني ور کړی دي. نو زه دا وایم چې اخر کار سیاي چې ډېرې دروس سیاي دي چې څو وشول کوم مزید موږ ته په کار دي چې موږ سره کېنو موږ لا سره ورکو او دا کوم دا ملک دا موږ نه یو سټېټس وړي او دا موږ ته نه چې چې پرشته ته موږ سره ورکو دا دې موږ ذمہواري ده.
د پاکستان وزیر اعظم چې ملاقات وکړ او د ساسو په موجودګی کې د منظور پښتین سره بیا ژمنې وکړې چې د دوی غوښتنې به مني، خو لا تر اوسه پورې نه دي منلې.
نه پاکي حقیقت کې چې د وزیر اعظم کوم دې د یوټی مارجن هغه تاسو په تاسو څخه کوم کوټ کې موږ یو اهم غاده کنه کوټ پای نو هغه په دې باندې سمته چې نه ما خسته دي.
تاسو د پاکستان په کابینه کې یاست، دا سې د کابینې غونډه کله را روانه ده چې په هغه کې هم د منظور پښتین د غوښتنو باندې خبري وسی او دغه مسلو حل راوي سلسي څه امکانات شته؟
دا خو دا سې د تاسو سره شکریا ده کوم نو د دې کې د میټینګ په افتاق کې کوم څه میټینګ یو هچې او پرایم منیسټر بای چانس کله اوټ اف کنټری بیا خو پته هغه راشي کنه نو نور په دغه روانه خاطر موږ چې له څنګه شروع کیږي کنه او بل په حقیقت کې ونده موږ پورا لیډرشپ کډای ته نو ټولي اټو زید لیډرشپ کوي موږ ټول فکرمنجو ان شاء الله ولنګلیس که څه وشول هغه دې مجبورې دی وځي نو وشول او مزید هم کیږي ان شاء الله چې بیا ځتا چې کوي ته نو ځتا خو بیا هیڅ هیڅ نه ده خو هیڅ څه سره اخرې تماشا یې جوړې دي اخرې ته موږ یو چټي مجبوري ده کنه.
ډېر مننه حاجی غالب خان صاحب او کور مودان د وخت.
نو خدمتونه اوریدونکو لکه څنګه چې وړاندې پر راپورونه کوم اوریدل په خبر کې د اتوار یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې په لوی تاریخي غونډه کې په لسګونو زرو کسانو ګډون کړی و، خو د پاکستان اکثرو رسنیو خصوصا اردو ژبي رسنیو پرې سترګې پټې او وګونه پرې کاڼه ساتلی و. په دې اړه سیاسي ډلو څه ډول خبرګون څرګند کړی دا به د امریکا غږ په دې راپور کې وایي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور په پرونی ولسی غونډه کې که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرته په ښکاره د بلې کومې سیاسي ډلې لخوا ګډون نه دی شوی، خو نن ځینې سیاستمدارانو د پی ټی ایم غونډې ته غبرګون ویلی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په ټویټر لیکلی دي د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون یو بل لویه غونډه کړې ده. دا ضروري نه ده چې تاسو د هغوی د هرې خبرې سره متفق شئ، پکار ده چې هغوی ووریدل شي او کچرتا په مرکزی کچا د پاکستان د ځوان کل دا غږ ووریدل شو نو دا به داسې وي چې دوی په زوره د ځان نه لری کول کیږي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی مشر شیری مزاری په داسې حال کې د پی ټی ایم خبرې ته د غوږ نیولو خبره کړې ده چې د غوند په پیښور کې د پی ټی ایم غونډې ته د ورتلو څخه خپل غړي منع کړی وو. مزاری لیکلی دي ریاست باید هر څوک خپل وګڼي، موږ د بیلابیلو قومیتونو نه جوړ یو، باید دا زموږ قوت جوړ شي نه چې کمزوري. زمونږ د هغه خلکو سره خبرې چې ځان د بنیادی حقوقو څخه محرومه ګڼي دا د ریاست او حکومت ذمہواری ده، باید دوی سره خبرې وشي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پیښور مشر شاه فرمان د ګوند غړي د پښتون ژغورنې غورځنګ پلو ته د ورتلو څخه منع کړی وو. د عوام نیشنل ګوند مشر غړي افراسیاب خټک که څه هم په خپل یو ټویټ کې نیخ پنیغه د پښتون ژغورنې غورځنګ یادګیرنه نه ده کړې، خو ویلي دي پختون افغان حق لري چې په خپل وطن کې د پردیو لخوا تپل شوی جنگ او له دهشتګردۍ خلاف راپاسي او د کرخې دواړو خواو ته د امن غږ پورته کړي. خبریال مبشر زیدی د پختون ژغورنې غورځنګ پرونی جلسې ته د پاکستاني میډیا په کوریج نور کولو ټویټ کې لیکلی دی، نن زه د یو خبریال په هیڅ شرم محسوسوم چې میډیا د پختون ژغورنې غورځنګ د پیښور په غونډه سترګې پټې کړې دي. زه د دې غورځنګ ملاتړ کوم او په ټولو غږ کوم چې د دې برخه شي. د پاکستان په ټلویزیون چینلو د پی ټی ایم پرونی غونډې ته په نخ کار کولو سخت نیوکې شوې دي.
قدم اللہ رجن کو تاسو ڈیو ریڈیو تا دا واشنگتن نا نیخ پنیگا غوگی تاسو رپورٹ واریدو چی سرنگی دا پاکستان سیاست مدارانو پا ٹویٹر پا لار باندی دا پاکستان دا پختون تحفظ مومنٹ دا غی تحریک تا خپل غبرګون خودل دی، خو په دغه سوشل میډیا باندې دغه خبرونه زیات خوریږي، ولی چې دا پاکستان قومی میډیا دی ته ځای نه ورکوي. دا سوشل میډیا باندې خلکو نور څه ویلي دي، دغه حال راکوي زمونږ همکاره سمینه احسن.
ډیره مننه عدنان رشید. لاول به شروع وکړو د عراق او افغانستان د پاره د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د ټویټ نه چې هغه نن سهار په 8 بجې کړه دی. دوی په خپل ټویټ کې وایي چې پر امنه پښتنو په پاکستان کې د آئینی حقونو د پاره کوششونه جاری ساتلې دي، خو میډیا دومره غټ خبر لا په ځای نه ورکولو خپل فرض پوره کولو کې ناکامه شوه. ولی آیا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دا احتساب نه یریږي؟ پاکستان کې وس د صحافتي انقلاب ضرورت دی. د دې نه پس د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز نن په خپل یو اداریه کې د پاکستانی میډیا د غاګام د صحافت د پاره یو لویا دوکه بللی او زیاته یې د پاکستان یو ټلویزیون چینل هم د اتوار په ورځ د صحافت سره انصاف ونه کړ. ډیلی ټایمز په خپل اداریه کې لیکي د پیښور د جلسه د خار د تاریخ یو لویه جلسه وا چرته چې په زرګونو پښتانه راغونډ شوي وو او د خپل آئینی حقونو غوښتنه کوله، خو د پاکستان میډیا په دغه سترګې پټې کړې. خو د دغه په مقابله کې بیا هم د میډیا د سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو جلسي جلوسونه نیخ بنې خبري. که څه هم د پښتنو دغه لوی جلسه په پاکستانی میډیا کې هغه شان ځای و نه موندلو، خو په سوشل میډیا او ټولنیزو رسنو عامو پښتنو د میډیا او انټرنیټ د ازادۍ لپاره کارکونکو نه یوازې دغه جلسه وستایله، بلکې د پاکستانی میډیا په دغه بدمخی ټکونه هم وکړل. په پاکستان کې د انټرنیټ کارکونکو د حقونو د پاره جوړ تنظیم ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشره نگهت داد په خپل ټویټ کې وایي چې پاکستانی میډیا ته د پښتنو لانګ مارچ په نه ښودلو شرم پکار دی، خو انټرنیټ بیا هم دنیا ته وښودل چې د پاکستان په تاریخ کې دومره غټ تحریک د لارې پښتانه په عزت د ژوند حق غواړي او ورکړی شوي خلک واپس غواړي. د نن پس د پاکستان ډان ټلویزیون پیژندلی پروګرام زراحت کې قربا مبشر زیدی چا چې وړاندې په خپل یو پروګرام کې منظور پښتون میلمه کړي هم وو، د پاکستانی میډیا پر رول سخت خفګان خودلې او خپل دغه خفګان په یو ټویټ کې داسې سرګند کړي. نن ځان ته په خبریال ویلو شرمېږم چې میډیا د پښتنو جلسې ته ځای ورنکړو. خغلی مبشر زیدی وړاندې لیکي د دغه تحریک ملاتړ کوم او په ټولو غکم چې پکې ګډون وکړي. د هم د مبشر زیدی په نوم د اردو صحافت یو وتلی خبریال پوښتنه کړې ده، ستاسو په خیال په دې ملک کې څومره باوري انتخابات کېدای شي چرته چې یو پرایویټ ټلویزیون چینل هم یوه جلسه نشي ښودلی؟ بیا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن غړي ماروی سرمد چې په ټویټر ډیره فعاله ده، په یو ټویټ کې لیکلي د میډیا بایکاټ نه باوجود پښتانه ځوانان د خپلو مشرانو ملاتړ تراوتي. څوک چې هم د پښتنو ټولنو عام ځوانان دي او د مدونه چقیدلی پاتې شوي. د وینګاس په نومې یوې خبریالې په خپل ټویټ کې د پاکستانی میډیا د وینا د ازادۍ داوو په اړه پوښتنه کړې. پاکستانی میډیا وایي دوی په ټولو موضوعاتو خبرې کولی شي او د بیان ازادي لري. لاړ شئ او ټلویزیون ولګوئ، تاسو ته به د پی ټی ایم خبر ډیر په ګرانه ملاویږي. که چېرې تاسو د کس نه د خلکو ازادي د خپلو خلکو آوازونه غلي ساتئ، نو دې ته به تاسو څه وایئ؟ د نن پس بیا د نایلا عنایت په نوم باندې یوې میرمنې په خپل ټویټ کې ویلي، وخت دی چې د پاکستان میډیا په مرګ لاسنیوه وکړی شي. دوی د پښتنو د پیښور لانګ مارچ مکمل بایکاټ کړی وو، خو دوی د خادم حسین په شان تندرو پوره پوره جلوسونه خای. د پاکستان یو پیژندلی مدني فعال جبران ناصر د پښتون تحفظ مومنټ سره د پاکستانی میډیا په ناروا سلوک لیکلی دا سنوي خبره نه ده. دغه میډیا بلوچستان قبایلی سیمې د اوکاړې زمینداران او بدرکه خلکو په مسلو هم دغه شان کړی دی. ناصر جبران ناصر لیکي د پاکستان میډیا یوازې د خارونو او سیاسي ګوندونو میډیا ده. د ډاکټر عمران خان په نوم یو تن بیا د خپل زړه خپګان په خپل ټویټ کې صداسې لیکلی د پاکستان تاریخ کې دا تور ورځ وه. یو میډیا هم رپورټینګ نه کوو. دا ریاست په کم اړخ روان دی. آزاد میډیا د سلمان خان خبر ورکولی شي خو پښتنو لپاره هیڅ نشته. بیا د دې نه پس د پښتنو تحفظ موومنټ په حواله سره رضا احمد رومي چې خبریال دی هغه لیکي د پښتنو تحفظ موومنټ هغه ریاست پر ضد یو مزاحمت دی چې انصاف او سماجی حقونو ورکولو کې دوی ته ناکامه پاتې شوی دی. ریاست په ضد دی چې د دوی غږونه واوري په دوی باندې د ریاست پر ضد او د خارج په ملاتړ باندې د تورونه لګي او میډیا ولا بیا زه هم نه ورکی هم دا وو د میډیا د په حواله سره چې د پښتنو تحفظ موومنټ لانګ مارچ لای زه نه ورکو د ځینی خبریالانو او د سماجی ټولنې خلکو ټویټس.
نو قدرمن اوریدونکو د پښتون ژغورنې د غورزنګ د پیښور په تاریخي غونډه کې یوې داسې پښتني خبرې وکولې د چا چې د کور مشر یعنی خاوندې هم ورک شوی و. له نوموړي سره د ډیوی خبریالې سادیا قاسم شاه خبرې کړې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ په پیښور کې شوی غونډه کې د بيدرکه شوی یا په زوره اوچت کړی شوی خلکو د کورنو مېرمنو په غټه کچه ګډون وکړو. د کې د هر عمر خزي او ماشومان وي. د خیبر ایجنسی جمرود نه راغلی یو مور نزاکت ویل د هغه زوی یو پولیو ورکرو سرکاري خلکو دوه کال وړاندې اوچت کړي او تر اوسه د مړي ژوندۍ پته نه لګي خو دغه تحریک غونډې ته دې هلي سره راغلی و.
خاوند بستر ګړوند کټ کې پروت دی او زه د بچی لپاره د پښتون په غلا راغلم چلسیلا ما چې د نن امید و چې
چرالي سهيله لري
سره مې دای چې په دا جلسه مونږ ته شو چې مونږ مړه بچی را ژوندۍ کوي را لاله.
د باجوړ ایجنسی نه راغلی یو وړی طيبه خپل رکشوي پلار او تر پسې جړل او دای وي
2010 کې وړي دی دای اتم کال دی نیت درک لګی چم نو مکه وته خلک راو دوی به ول دال پس کاوت کې دی اوسې چ پته نه لګی چې ما په زړه کې کور ته راشم مونږ به دا وغواړو نو
دغه میرمنو او ماشومانو د بيدرک شوی د خپل خپلوانو تصویرونه د باران نه باوجود په لاس کې نیولیو او سترګو کې د بيوسای د لاسا وخ کې وی د سواد یو کونډه د خپل بيوسای نه باوجود د غونډې ته ذکر غلې و چې هغه اله لرلا چې کې دی شي د هغه د بيدرک زوی سمپته ولګوي
تیرا بیا سیمه نمی رونشته نمی پلاشته نمی خشته نمی بدشته ادا با سوز زو زبا په جمعات کې وی کار وو کار
سمات نه دم لری دی په خوت څنګه را لې
دا به دی خلک وی دا جل سره جز ول را غني به چوری نه
کوم مشکلات سره را لې
او دا دقي مشکلات سره را لې منه دې سخت نه دا به دخل کو دره خپل لور لمی را غسی به چوری مې مل کرای را کې ز پلاړه شبه چې دی لګته را غفي وش کې چخ دی پکره وبکې
ته مومند ایجنسی نه د دریو ماشومانو سره راغلی افنان هم ویل دی خپل بيدرک خاون ډیر ولټو او وای سوزل امید هم پیدا شو چې هغه بی ګنا دی او کوټه براشي خو وای میاشتې وشوي او په انتظار سترګ راوتلې.
اول ډیر خوشاله شم به شپږ میاشتې ما ډیر په انتظار درکړې چې ملاقات به مې سره وشي خو په الله یقین وکړه چې سترګې مې راوځي. د یعقوب علیه السلام غم دی کنه چې هغه قران کې الله فرمایي چې اسف علی یوسف های د یوسف غما مونږ هم د یعقوب علیه السلام په شان غم جنیو مونږ هم خپل یوسف غاړو.
د خیبر ایجنسی نه راغلی یو مور جده بیبي چې په سوال ژوند تیروي وای سلور کال وشو چې زوی بيدرک شوی او سپته نه لګي او دی غونډې ته دی امید سره راغلی
نو دل راغلی چې بس الله یو کې په دې ځل څه د مړه زوی را پیداو شي.
د سپین وړای نه راغلی د دوه بيدرک شوی زامن مور هم ستا امید لرلو
الله زمو بچیم سره دی ټولو الله چې چاته لي خدای راي والی
د پښتنو د ژغورنې غورځنګ کې داسې ښکارېده چې د بې درکه شوي خلکو یو حضور اوچت کړی شوي خلکو بې وسه کورنو موږ صرف د دې تحریک نه دا امید دی چې دوی به د دوی آواز پورته کړي او د دوی ډوب شوي خپلوان به را پیدا کړي. همکار هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
زمو در دن کو زمو گد ڈیوا ریڈیو خبری پروانہ لا دوام لري وڑند کو دے وقت مهم خبرونه.
په پاکستانی میډیا او په ځانګړي توګه په اردو میډیا او تلویزیونونو باندې له پرون راهیسې نیوکې نورې هم زیاتې شوې. د مدني ټولنې فعالین او ځینې خبریالان وایي پاکستانی میډیا پرون د پښتون تحفظ تحریک د غونډې په اړه خبر نه ورکولو له امله یو غیر اخلاقي او غیر مسلکي کار کړی. خبریال ناصر داوړ وایي
ما خیال دی چې موږ دې ته راغلي یو چې کدل ته دمکه وشي مړی وشي مړی بس مارو دمکه وشي ما په خیال موږ ادارې دا غواړي چې مړی وشي بس هغه راکړي دې خلکو ایون یو ټیکر هم نه چلیږي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وای د سپریم کورټ مشر قاضي د اپوزیشن لیډر پرنګ رول لوبوي. نو موړی وای ولس دې د ټکی نه صفا انتخابات هیر کړي او خبرداري ورکړي که ګوند یې داسې پنخه کیږي نو د ټاکنو نتیجې به نه قبلوي.
بات عمران خان کہہ رہے ہیں، جو بات زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، انفارچونیٹلی کہ چیف جسٹس صاحب کے زبان سے بھی وہی باتیں نکلتی ہیں.
او امریکایي ځواکونه وایي د قاری حکمت الله په نامه د داعش یو قومندان له خپل ساتونکو سره یو ځای د افغانستان په فاریاب ولایت کې په یو هوایي برید کې وژل دی.
اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
په پیښور کې د اتوار یا یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې د غورځنګ په لوی تاریخي غونډه کې په لسګونو زرو کسانو ګډون کړی و. خو د پاکستان اکثرو رسنیو پرې سترګې پټې او غوږونه کاڼه ساتلي وه. د پاکستان د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز د نننۍ ګڼې په سر مقاله کې د پاکستاني رسنیو دغه ګام له ژورنالیزم سره یوه لویه دوکه بللې او زیاته کړې ده چې د پاکستان یو تلویزیون هم د اتوار یا یکشنبه په ورځ له ژورنالیزم سره انصاف نه دی کړی. ډیلی ټایمز په خپل سر مقاله کې لیکلي د پیښور دغه غونډه د دغه خار په تاریخ کې یو لویه غونډه وه چیرې چې په لسګونو زره پښتانه راغونډ شوي وه او د خپلو آئینی حقونو غوښتنه یې کوله خو د پاکستان رسنۍ یا میډیا پرې سترګې پټې کړې. لیکوال زیاتوي همدا رسنۍ بیا د سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو غونډې او جلوسونه نیخ په نیخ خپروي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تور لګوي چې په هیواد کې وړاندې نه د راتلونکو انتخاباتو کې درغلۍ روانه ده. نوموړي دا خبره د ګل پورس د احتساب عدالت ته د وړاندې کېدو په وخت وکړه. هغه وایي د سپریم کورټ مشر قاضي د اپوزیشن لیډر په رنګ رول لوبوي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ته دې یو شان موقع ورکړی شي او خبرداري ورکړي که ګوند یې داسې پنخه کیږي نو د ټاکنو نتیجې به نه قبلوي.
امریکایي ځواکونه وایي د قاری حکمت الله په نامه د داعش یو قومندانې له خپل ساتونکو سره یو ځای د افغانستان په فاریاب ولایت کې په یو هوایي برید کې وژلی دی. په افغانستان کې د میشت امریکایي ځواکونو لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې حکمت الله افغانستان ته د منځنۍ اسیا هیوادونو څخه د بهرنیو داعشانو لپاره هم لارې چارې برابرولې.
د قبایلي سیمو د پاره جوړ عدالت فاټا ټریبیونل کې روان د ډاکټر شکیل افریدي قضیه بیا وځنډول شوه او د بلې اورېدنې لپاره 50 ورځې ورکړې شوې دي. افریدی د القاعده ترګرې ډلې مشر اسامه بن لادن پلټون کې د مرستو په سر او په ظاهره د وسلوالې ډلې سره د مالی مرستو په تور قید دی.
د چین د بهرنیو چارو وزارت د ګول یا دوشنبه په ورځ ویلي دي چې له امریکا سره په اوسنۍ حالاتو کې د سوداګرۍ په اړه خبرې کول امکان نه لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګینګ شوانګ دغه خبرې له خبرلارانو سره یو ورځ وروسته له هغې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اټکل کړی و چې له چین سره به د 100 میلیارد ډالرو توکو د ټکسونو په اړه یوه مساویده چمتو کیږي.
د امریکا یو اعلی چارواکي د اتوار په ورځ ویلي شمالي کوریا د ایټمي وسلو پروګرام په اړه خبرو اترو ته تیار دی. صدر ټرمپ ویلي وو چې د مې میاشت ختمېدو نه وړاندې به د شمالي کوریا مشر سره لیدل کتل کوي. د امریکا اعلی چارواکي وایي واشنگټن او پیانګ یانګ یو بل سره پټې رابطې لري.
سوریا او روسیا وای د اسرائیل دوه جنگي الوتکو د لبنان له فضائي حدودو څخه د ګول یا دوشنبه په ورځ د سوریې په مرکز کې په یو هوایي اډې باندې بریدونه کړې دي. په سوریا کې د بشري حقوقو د څار برتانیا میشته ډله وای په دغه برید کې د ایراني سرتیرو په ګډون 14 تنه وژل شوې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمه اوریدونکو تاسو ته ډیور ډیو خبرونه واوریدل او سره زو د رپورټونو اړخته څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف وای چې د سپریم کورټ مشر قاضي د اپوزیشن لیډر غونټه کې کردار ادا کوي او هغه وای چې د راتلونکو انتخاباتو کې د داسې نخکاری چې دغه به صفا او شفاف انتخابات وشي. په دغه اقلا باندې نور تفصیلي معلومات په دې رپورټ کې درکو.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هیواد سترې محکمې په مشر قاضي باندې د حکومت په ضد د مخالف غوند لیډر د کردار لوبولو تور لګولې دي. بلخوا د ناست حکومت میاد ته سرته رسیدو نړوندې د موقتی وزیر اعظم د ټاکلو په حق له واکمن او مخالف غوندونو غور پیل کړی دی. تیر کال د جولای په میاشت کې د سترې محکمې لخوا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوښه کولو پریکړې په سر د حکومت او عدلیه ترمنځ اړیکې توجینې دي. هم د سترې محکمې په امر د احتساب لاندې عدالت کې د نواز شریف او د دغه بچو په ضد د ناجایزه او د خپلو آمدن نه زیات اساسو لرلو په تور قضیه دوام لري. او د ګل په روز اسلام آباد احتساب عدالت تر پیښې نه وروسته میډیا سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د سترې محکمې په مشر قاضي سخت ټکونه کړي دي.
اگر یہ کچھ ہوگا تو فری اور فیئر الیکشن کو آپ بھول جائیں. بات عمران خان کہہ رہے ہیں, جو بات زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, انفارچونیٹلی مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے زبان سے بھی وہی باتیں نکلتی ہیں.
دے وای کمی خبر چې د حکومت لوی مخالفه آصف زرداری او عمران خان کوي, نو د بده مرغه ام اغه شان خبرې د سترې محکمې مشر قاضي د خلینه د حکومت په ضد مخې ترازی. نواز شریف د سترې محکمې مشر قاضي له خوا پنجاب کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د حکومت په ضد نیوکه پر راتلونکو انتخاباتو کې د مسلم لیگ نواز ګوند د اکثریت کمولو هڅه وبللې او د خبرداري ورکړې چې د دوی ګوند هم په دغه ډول په نخښه کېږي, نو دوی به انتخابي نتیجې نه قبلوي. دا په داسې محل چې د واکمن مسلم لیگ نواز گن سره تړاو لرونکو تر سلویختو پورې د ملي او صوبایي سملی غړي مخالفت تحریک انصاف گن یا بل یو گن کې شامل شوی دی. او نواز شریف نن یو ځل بیا دا الزام تکرار کړی چې ځینې قوتونو د فشار لاندې د دوی د ګوند غړي خپل وفادارو بدلولو باندې مجبوره کولی شي. که څه هم نواز شریف په خپل سیاسي مخالفینو باندې د اسټابلیشمنت د ګوډاګي کردار لوبولو تورونه لګوي, خو مخالفت تحریک انصاف او پیپلز ګوند پاکستان کې د موجوده سیاسي تنوع مسؤلیت په نواز شریف اچوي. او هم نن په دې اړه د پنجاب ایالت ملتان ښار کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری میډیا سره خبرو کې صدا سے ویلی.
میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز تو ختم ہو گیا ہے, نون نواز ہمیشہ کے لیے باہر ہو گیا ہے. ابھی تک میرا یہ پوزیشن ہے کہ ہم نے مسلم لیگ شین کے خلاف بھی لڑنا ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف.
دی وای چې د پاکستان اولس د دې سره هیڅ غرض نه لري چې نواز شریف ولې ګوخه کړی دی. او د بلاول بټو په وینا د پاکستان په سیاست کې د نواز شریف کردار د همیش لپاره ختم شوی دی. او دا چې دوی اوس خپل مخالف نواز شریف رور او د واکمن مسلم لیگ نواز ګون نوې مشر شهباز شریف ګڼي. پاکستان کې د منتخب حکومت او د ملي سملې میاد راتلونکو مې میاش کې پای ته رسیدو دی. او د دې وروسته به بیا په دوو میاشتو کې د نن د موقتی حکومت په سارنه کې نوې انتخابات کیږي. دغه انتخاباتو نړوند د موقتی وزیر اعظم د ټاکلو په حق له واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او مخالف ګوندونو غور پیل کړی دی. او په ملي سملی کې د مخالف ګوندونو مشر خورشید شاه پخلی کړی چې دی به په دې اړه روانونه د شورو پر ورځ وزیر اعظم شاید خاقان عباسی سره ملاویږي.
قدم د اوریدم کو تاسو ډی ور ډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوږی. تاسو به اوریدلی وی چې په ورستو کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یو داسې قانون ماری پکړه دی چې ویل کیږي چې هغه خلک کم چې د هیواد نه بهر دي هغوی خپلې پیسې پاکستان ته راوړلی شي او دغه پیسې چې دی په هغوی کې به ټیکس ډیر لږ ورکول کیږي. خو په پاکستان باندې نیوکه کیږي چې دغه پیسې چې دی دغه د ترهګرو لاسو ته تللی شي او هغه خلک کم چې غنا قانونه کاروبارونه کوي هغوی هم دغه پیسې چې دي هغه خپل ناقانونه کارونه لپاره هم کارول شي. په دغه قربانی یو تفصیلی معلومات په دې رپورت کې.
د پاکستان صدر ممنون حسین د وزیر اعظم لخوا اعلان شوی ټیکس امنیسټي سکیم منظورې په حق له صدرتي حکم جاری کړی دی. ناکیدین وی د حکومت لخوا د سکیم مقصد یوازې د خپل ګوندانو ته ګټه رسول دي. صدر ممنون حسین انکم ټیکس او جایداد باندې ټیکس کې د کمی او ملکی و غیر ملکی اساسو په حق له وزیر اعظم لخوا اعلان شوی ټیکس امنیسټی سکیم نفاذ لپاره سلور صدارتي حکمنامه جاری کړی دی چې تر مخه به بیرون هیوادونو کې د پاکستانیانو اساسو باندې 15% ټیکس ورکول وی او کچر څوک بهر نه پاکستان څخه سرمایه راوړي نو ډالر په شکل کې پاکستان کې به 3% منافع باندې شپږ میاشتو لپاره سرکاري سکیمونو کې به سرمایه کاری کوي او په دې به 2% ټیکس ورکوي او د ټیکس نه پس به د سرمایه په حق له بیا حکومت دا تپوس نه کوي چې څنګه ګټل شوی دا معاشی ماهرین وی د اسکیم ټول نه زاد ګټه به خلکو ته وی چې غیر قانوني توګه ګټل شوی رقم ته قانوني شکل ورکول غواړي ځکه چې 2% ټیکس ورکول نه پس به هر قسمه ګټل شوی رقم به قانوني شي د پاکستان یو پخوانی وزیر او معاشي سړنکار ډاکټر زوبیر په دې حق لوي چې پاکستان دننه انکم ټیکس شر کمول او جایداد باندې ټیکس کمول د پاکستان خپل معاملې ده خو بار هیوادونو کې اساسو او دولت ته قانوني شکل ورکول واضح مقصد هم ده چې مسلم لیگ حکومت خپل لګون تنانو ته ګټه رسول غواړي ډاکټر زوبیر وای
چې کم بین الاقوامي چې کوم دی اساسي دی پاکستانيان د غیر بارے کې چې کوم هغه کړی دی دا بالکل غلط دی دا صرف د خپل چې کوم خلق دی دا غي چې کوم بهر اساسي دی دا غي حلال کول د پاره دا طریقې کار اختیار شوی دی او زما په خیال کې بیره په دې باندې دا چې اوس بدرنګ د حکومت بدلیږي بیا غي نه پس وشي د تموکم لاویږي نه بازه کې کړی
وزیر اعظم شاید خاقان عباسی لخوا اعلان شوی په دې سکیم فائنانشل اکشن ټاسک فورس هم اندېښنې څرګند کړې دي او ویلي دي چې د لوجې د ترهګرو مالی مرستې کوونکو ته حفاظت ملاوي کی او د اثرات به د ترهګرۍ پر ضد جنگ هم پریوزي د نوې سکیم لوجې په پاکستان کې اوس آ خلک ټیکس نه ورکوي چې د کال 200,000 روپو نه زیات آمدن لري او داسې تنانو نه ټیکس نه اغستو لوجې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې 15,000 نه زیات خلک په پاکستان کې د ټیکس نیټ نه بهر وځي ځکه چې وړاندې پاکستان کې د کال 40,000 نه زیات آمدن باندې ټیکس وو او حکومت خپل منی چې پاکستان کې یوازې 200,000 خلک ټیکس ورکوي چې زیاتره خلک دي چې سرکاري یا شخصي ادارو کې کار کوي او دا ټیکس د دې د تنخواه نه کټ کیږي دا څلورم ځل دی چې موجوده حکومت دغه شان ټیکس امنیسټي سکیمونو اعلان کړی دی
کو د پاکستان چیف جسټس یا لوی قاضي میا ساقب نصار د ګول یا دوشنبه پورز بو پختل چې د بلوچستان دریو وزیرانو د تیرو څلور کلونو پر مهال دغه سوبې ته څه کړی دي نو وړي وویل چې دغه وزیران باید محکمې ته راشي او دا دې په ډاګه کړي او دا د روخانه کې چې دوی د خپلو د خپلې سوبې خلکو لپاره څه کړی دي د ډیوی خبریال حمید سمسور پرې نور حال درکوي
چیف جسټس ساقب نصار د روغتیا سیکرټر زخه وو پښتې په صوبه کې د روغتیا وزارت څنګه ده سیکرټری سالم احمد ناصر و عدالت ویل چې د ځوان ډاکټرانو لوري په ټوله صوبه کې کاربندیز روان دي نن هم د صوبې په ټوله سرکاري هسپتالونو کې او پیډانې تړل سوي وي چیف جسټس ویل چې نو بیا په صوبه کې د خلکو علاج څوک کوي سیکرټری ویل چې د علاج هیڅ ډول بندوبست نستا سترکازي ویل چې څنګه تر اوسه لا د ځوان ډاکټرانو کاربندیز روان دي د روغتیا سیکرټر و عدالت ویل چې دلته په بلوچستان کې یو میډیکل کالج دی حکومت نور درې میډیکل کالجونه پرانستلي دي کاربندیز له دغه سبب روان دي د پیرا میډیکل سټاف او له ینګ ډاکټرانو سره په هسپتالو کې حکومت د روغتیا لپاره کوم ژمنې کړې وي هغه نه دي تر سره سوي چیف جسټس ته دا هم ویل سو چې په صوبه کې تر لس لکه زیات ماشومان له سکولونو زخه ده باندې دي ستر قاضي ساقب نصار د بلوچستان د تعلیم او د صحت پر څنګه باندې سخت خواشنی څرګنده کړله او ویل چې په تیرو څلورو کلو کې د بلوچستان درو اعلی وزیرانو دلته څه کړی دي د اعلی وزیران د سبا لپاره عدالت لره طلب کړل چیف جسټس ساقب نصار د سیول هسپتال دوره وکړله د ځوان ډاکټرانو او د میډیکل سټاف د احتجاجي کیمپ ته هم ورغلی
صاحب ہمیں اپنی رپورٹ پیش کریں گے اگر کوئی کمی بیشی ہوگی ہم پوری کریں گے اگر آپ کی کوئی ناجائز مطالبات ہیں میں ان کو ابھی رد کر دوں گا لیکن جائز حقوق آپ کو ضرور ملیں گے کام کرے جا کے ابھی جا کے
د روغتیا او چارواکو ته امر وکړی چې د دوی جایز غوښتنې دی ومنل شي او بیا دی او ما ته رپورت راکړي ځوان ډاکټرانو بیا خپل احتجاج ختم کړي چیف سیکرٹری ورته وویل چې دلته یوازې یو شخصي میډیکل کالج دی. ستر قاضي وویل چې میډیکل کالجونه د کاروبار په شان باندې چلول کېږي. ځینې میډیکل کالجونه له لوستونکو څخه شل شل لک روپۍ پیسې اخیستی دي، چې له کم چا څخه تر اتل لک شپږ پنځوس زره زیات پیسې اخیستی دي، هغه دې بیرته ورکړي. د خپل ریمارکس کې وویل چې د کالجونو معیار هم دلته په پاکستان کې نشته. پر دې مهال باندې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو، د صوبې چیف سیکرټري، د تعلیم او د روغتیا صوبایي سیکرټران هم موجود وو، او دغه ډول د صوبې سرکاري وکیل روپاتا هم و عدالت ته ځوابونه ویل. له چیف جسټس ثاقب نثار سره د هزاره قبیلې وګړو هم ولیدل. دوی ورته وویل چې دلته په بلوچستان کې د دوی هدفي وژنې روانې دي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
زمان اوریدونکو، تاسو ډیو ریډیو ته د واشنگتن نه نیغ منی غوږی. څرنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدلی و چې د پاکستان کې د پېښور کې د پښتنو کم تحریک چې و، د پښتنو غورزنګ، د ژغورنې غورزنګ کم تحریک چې و، د هغې ته د پاکستان قومي میډیا ځای نه ورکړی. او په سوشل میډیا باندې داسې خبرونه هم راغلي وو چې د پاکستان قومي میډیا چې ده هغه ړنده شوې ده، هغه کڼه شوې ده، او دغه د پښتنو آواز نه اوري. خو د انټرنیټ لارې دغه آواز چې دی هغه ټولې نړۍ ته رسیدلی دی، او د نړیوال مطبوعات چې دی په دغه باندې لیکل کړی دی، او دغه خبر چې دی هغوی خپور کړی دی. همدغه شانتې یو کتنه کړې ده، یو مضمون ته کتنه کړې ده زمونږ همکار مختار خلیل، تاسو ته پام راګرځو.
نن د خیبر پختونخوا صوبې په ستر ښار پېښور کې په تازه ورځو کې د پښتنو د تحفظ یا د ژغورنې د غورزنګ په نوم د راپورته پی ټی ایم تحریک یوه درنه جلسه وشوه. په دغه جلسه کې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان صوبو او د پاکستان د ګردو قبایلي سیمو او پاکستان کې د خورو غرو آبادو پښتنو یو لوی شمېر پښتانه شامل شول. د پښتنو د ژغورنې د غورزنګ ځوان عمره مشر منظور پښتین څوک دی، او د کلهمې سیمې د پښتنو د څه مقصد دپاره د پورتاکولو او د ویخولو یو لوی کار ته لاس اچولی دی؟ په دې باب له د امریکې ان پی آر نومي قامی ریډیو یو تفصیلی رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرخط دی د پاکستان د فوز او د شرخوخو په منځ کې ګیر پښتانه د خپلو حقونو د ګټلو جنگ ته راپورته شوي دي. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پی ټی ایم ځوان عمره مشر منظور پښتین د پاکستان د لری پرتې قبایلي سیمې د یو کلی اوسیدونکی دی، او د په کراچۍ کې د سویلي وزیرستان د یو ښایسته ځوان د نقیب الله مسید د پولیس د یو بدنامه افسر د راو انوار د لاسه د اوچتولو او پس د هغې په ناترسۍ سره د هغه د قتلولو خلاف د احتجاجي تحریک شروع کولو نه نوم موندلی دی، کوم چې دا وخت د ګرد پاکستان او د قبایلي سیمو پښتنو له د قانوني او د آئینی حقونو د ګټلو په تحریک کې بدل شوی دی. د امریکې ان پی آر ریډیو په خپل رپورټ کې نور ویلي دي چې پښتانه د پاکستان د کل شل کروڑه اویا لکه آبادۍ پنځلس فیصدی جوړیږي، او د پاکستان دویم لوی فرقیز ګوند دی. رپورټ زیاتوي چې منظور پښتین تیرو ورځو کې یوې جلسې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې پښتنو له به د خپلې تباهۍ ځای معلومول وي، او هغه مونږ اوس معلومه کړی دی. دا د پاکستان د فوج لوی صدر دفتر جی ایچ کیو دی، چرته چې د پښتنو د نیټو ویستو او د تباکولو منصوبی جوړیږي. د منظور پښتین په دې خبره جلسه کې ناستو ټولو خلکو ډیر په جوش سره لاسونه اوپړقول. منظور پښتین خپل تقریر کې د پښتنو د تباهۍ د ذکر کولو په موقع قبایلي سیمو کې د پاکستان د فوج د لاسه د قبایلي پښتنو د کورونو د ورانولو او دغلته د نرو او د ښځو د بیزته کولو واقعاتو ته اشاره وکړه. د امریکی نیشنل پبلک ریډیو خپل رپورټ کې نور ویلی دی چې د پاکستان د حاکمانو د منظور پښتین خلاف د څه قسمه اقدام کولو به تر لری لری پورې اثر پریوستونکي نتیجې برسېره کیږي، ځکه چې د منظور پښتین پلرینه سیمه افغانستان سره په پوله پرته ده، کومه چې دا وخت د دنیا د ټولو نه زیات جغرافیایي او سیاسي اهمیت لري. نیشنل پبلک ریډیو خپل رپورټ کې دا هم ویلي دي که د پاکستان فوج د منظور پښتین د تحریک د چقولو تکل کوي، نو په دې د پښتنو په سیمه کې د توندلارو خلاف د وړاندې نه انخطې جنگ نور زیات کړکېچن کېدی شي. چرته چې تحریک طالبان پاکستان سرګرمی عمل دي، او القاعده یو ځل بیا خپلې خپې مضبوطې کړي دي. نیشنل پبلک ریډیو نیویارک یونیورسٹی کی د بین الاقوامی مرست په مرکز کی د پاکستان او د افغانستان د سیمیز پروگرام د ډایریکټر د بارنیټ رومن د خلیلی کلی دی چې د منظور پښتین خلاف د پاکستان د فوج د سقسم اقدام بنې اوازې د پاکستان د یوې صوبې نه بهر بلکې خپل د پاکستان نه بهر ډیر کړکیچن حالات پیدا کی. دا امریکی نیشنل پبلک ریڈیو خپل رپورٹ کی زیادہ کړی دا چې منظور پشتین د وجلی شوی نقیب الله مسید د قتل خلاف اسلام آباد کی د غزیدلی پرلت په موقع ویلی وو زوینم چې دا معمولی احتجاج ډیر زر په یو ډیر لوی تحریک کې بدلی دو والا دے. دین پس د پاکستان د مختلفو قبایلی علاقو لوی شمیر قبیلو منظور پشتین سر لاس اونی وو او اوس په ګرد پاکستان کې د پښتنو احتجاجونه خواره شوی دی. پدی تحریک کی طالب علمان ڈاکٹران وکیلان او د جند هر طبقه نور پیشور خلق شامل شوی دی. نوبل انعام گٹھن کی تنقید پختنی ملالا یوسف زئی هم خپل ٹویٹ پیغام کی د پختون د ژغورنی د تحریک مرسته کړی دا. د امریکی نیشنل پبلک ریڈیو خپل رپورٹ کی نور ویلی دی چې منظور پشتین خپل جلسو کی د خپل تقریرونو په ذریعہ د پختنو د زړونو نه د پاکستان د طاقتور فوج او د بوګنون کی انټیلیجنس ادارې ISI ویرا اوخکلی دا او دوی اوس خډاډا د فوج او د ISI د ظلمونو خلاف خبرې کوي. منظور پشتین د پاکستان په فوج تور پورې کړی دی چې ځینې تندلارو لای په خپلو ترخونو کې پناه ورکړی ده. دا هم د پاکستان فوج دی چې طالبان پالی او په فوجي چوڼو کې ورلا د اوسېدو بندوبستونه کړي دي او بل خوا دا چغې وایي چې دوی د ترهګرۍ خلاف جنگ کوي. منظور پشتین وایي چې د پښتنو په سیمو کې د ترهګرۍ خلاف جنگ نشته، البته د پښتنو د نوغي وستو او د دوی د نسل کشای کولو خونړۍ ترهګري روانه ده.
ترنو قدرمن اوریدونکو د خبرونو په سر کې مو اوریدل چې سوریا او روسیا وایي د اسرائیل دوه جنگي الوتکو د لبنان له فضايي حدودو څخه د ګولې د شنبې په ورځ د سوریې په مرکز کې په یوې هوایي اډې باندې بریدونه کړي دي. همدارنګ له سوریې یا شام څخه په خلکو باندې د کیمیاوي وسلو د کارولو راپورونه هم راغلي دي. د پټه د پاتنیوي چې د سوریې د وروستیو بریدونو او ناخوالو په اړه په راتلونکي خبرونه کې چې د روانو چارو خبرونه ده او نصیر احمد کاکړی کوربه دی بحث او خبرې ترې هم لرو، خو د پسوریا کې د کیمیاوي وسلو د استعمال یا کارولو په اړه د ډیوی د خبریال او زموږ همکار کلیم افضل راپور ته وکړي.
د امریکای حکومت د شام په دومه خار کې شوې د کیمیاوي حمله سخت غندنه کړې او پر روسي غږ کړې چې د شام د حکومت ملاتړ د فوري بند کړي. د امریکای خارجه دفتر ویاند هیدر نیورت په خپل بیان کې ویل د اپریل ومن ایټا د شام په دومه خار کې په یو هسپتال باندې د کیمیاوي برید په حق له د امریکای حکومت مسلسل معلومات راغونډوي. روس چې د شام کلک ملاتړ کوي هغوی هم په دې جرم کې برابر شریک دي چې له وجې ګڼ شمېر عام خلک په نخښ شول او لست د سا باندې دو غوندې مسلو سره مخ شو. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ هم د شام په دومه خار کې شوې د کیمیاوي حمله سخت غندنه کړې او د روس په صدر ولادیمیر پوتین او په ایران باندې نیخ په نیغه تور چولې چې دوی کیمیاوي بریدونو ذمہوار دي. صدر ډونالد ټرمپ ویل ذمہوار هیوادونه به د بیمازغو کیمیاوي برید قیمت پرې کوي. صدر ډونالد ټرمپ په اول ځل روس، ایران او شام پر ضد سخت جواب وکړوله او ویل زناور اسد سره د مرستې کولو ذمہوار روس او ایران هم دي. صدر ډونالد ټرمپ دا بیان په خپل ټویټر پیغام کې ورکړی. د امریکای صدر په سمدستی توګه دا نو ویل چې امریکا به څه ګام پورته کوي چې دغو ذمہوارو ته سزا ورکړي. خو د امریکای د هوم لینډ سیکیورټي سلاکار تھامس بازرټ ABC خبري ادارې ته ویل زه به د میز نه څه لرې نه کړم او په شام باندې د یوې بلې میزایلي حملې امکان به هم پر ځای ساتم، چې څنګه چې د صدر ډونالډ ټرمپ په امر روان دي امریکای په شام باندې میزایل داغلی وو. په شام کې تازه شوې کیمیاوي حمله پر سر د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل هم خپل غونډه نن د ګل پر ورځ رابللې. د دغه غونډې غوښتنه د نړۍ نه هیوادونو کړې. اروپایي اطلاف ویل اشاره خای چې د شام حکومت یو بل کیمیاوي حمله کړې. په روم کې ستر عیسوي مشر پاپ فرانسیس هم په عام ولس باندې د کیمیاوي وسلو برت سخت غندنه کړې. نوموړي ویل چرته هم خو او بده جګړه نه وي، دا قسمه کیمیاوي وسله د عام بیا سري ولس پر ضد د استعمالولو هیڅ کوم جواز یا دریز نشي جوړېدی. د شام سیول ډیفنس او د شامی امریکایانو د ټولنې ډاکټرانو وویل اغیزمندو خلکو نه د کلورین ګاس او بوی راتلو او د سرمنې رنګ هم د اکسیجن د کمی له وجې بدل شوی وو. د روس خارجه دفتر د کیمیاوي برید تورونه رد کړي او د شامی حکومت پر ضد دروغو کیسې هم غندلي. ماسکو په خپل بیان کې وویل موږ سوسو واری خبرداري ورکړي چې دا قسمه د لمسون د کارونو باز راتل پکار دي. دا قسمه داوی یوازې ترهګرو ته طاقت ورکول او په شام باندې بهراني طاقت استعمال ته لار هوارول دي. ایران هم د امریکای او غربي نړۍ تورونه رد کړي او وی ویل دا هر څه امریکای پوځي عملیاتو ته لار جوړولو لپاره شروع کړي. یو کال وړاندې صدر ډونالډ ټرمپ په امر یو کم شپېته ټوماهاک میزایل د شام په یوې پوځي اډې داخل شوی وو. د شام په دومه خار کې د شام حکومت مخالفه یاغي ډله جیش الاسلام روس او شامی حکومت سره د شوې لوزنامې د لاندې د وتلو کار پیل کړی. د لوزنامې عملي کېدو سره سم په دومه خار کې د تازه کیمیاوي حمله شوې چې له امله یې سلویخت پورې عام ملکي وګړي وژل شوي او ګڼ شمېر پکې جوبل شوي هم دي.
قدم اندر اوریدل کو تاسو ډیور ریډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنې غا وکي اوس وخت شوی دی د ادارګي چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په شام کې جنگ د هغې ورځې نه اونخته کله چې امناکو مظاهرینو د اصلاحاتو مطالبه کوله او د بشار الاسد پوځي واکدارانو پی خونړي گزارونه وکړل. د دې جنگ اتم کال شروع شوی دی. په دې جنگ کې ناقابل بیان نقصانات شوي دي. په لکونو خلک مړه شوي دي، نور په لکونو بې کوره شوي دي او په زرګونو خلک بې درکه دي او یا په جیل خانو کې پراته دي. د انساني خواخوږی د معاملو او د امدادي کارونو په باب له د ملګرو ملتونو نائب لوی سکتر مارک لوکاک تیرو ورځو کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې په تیرو څو میاشتو کې شام کې په عامو خلکو ډېرې سختۍ تیرې شوې دي. شام کې تر اوسه پورې د ټولو نه زیاتو ځپلې شوو علاقو کې مرختی ده غوطه سیمه ده، چرته چې په تیره فروری کې د شام حکومت د روس د هوایي فوج په امداد د یاغیانو په ولقه کې د پاتې دغې علاقې پر ضد یوه سخته فوجي کارروایي شروع کړې ده چې مقصد یې د دغه ښار خلک ځان ته سلامي کول دي. په دغه ځای حمله د سلامتی کونسل په سري رښتمه فروری په یو اتفاق د منظور کړی شوي دې قرارداد باوجود شروع کړی شوی ده. په کم کې چې په ګرد شام کې د دیرشو ورځو لپاره د ډزبندۍ اعلان شوی دی چې دا شان په دې ورځو کې رنځورانو ته دارو درمل او محتاجو خلکو ته د انساني خواخوږی سامان او رسولی شي. ملګرو ملتونو کې د امریکې مستقلې زنانه سفیرې نیکی هیلې په 28 مارچ سلامتی کونسل تخپل تقریر کې ویلي دي چې د شام د خلکو د کړمو سمولو لپاره د سلامتی کونسل د ذکر پر اتلو به تاریخ یقینا چې د کونسل کردار په خو الفاظو کې نه بیانوي. په دې لړ کې دا خبره په ګوته کا چې په ډزبندۍ د سلای او کولو وروسته هم صرف 13 میاشت اول سو شامیان قتل کړی شوی دي. دې زیاته کا چې یو ذمہوار سلامتی کونسل باید چې د فوجي عملیاتو په دوران کې د انساني خواخوږی د امداد د بار قافلو د رئیسارولو غندنه کړې وي. بل دا چې یو ذمہوار سلامتی کونسل باید چې د فوجي کار روایه په وخت د 1100 شامیانو د قتلېدو د واقع هم غندنه کړې وي. هر کله چې موږ د دغې فوجي کار روایه بندولو مطالبه کړې وه خو موږ بیا هم په خپل کار کې کامیاب نه شو. مونږ په دې لړ کې څه قدم د روس له سوابه هم نشو اخیستی ځکه چې روس په سلامتی کونسل کې د خپل ویټو حیثیت له سوابه هر څه تالا ترغه کوي. میرمن نیکی هیلی نور اوی چې شام کې د ډزبندۍ په حق له زمونږ په غوښتنو روس، ایران او اسد مونږ پورې خنداګانې کوي. هر کله چې د سلامتی کونسل نور ډیر غړي د انتظار کولو غږونه کوي. د امریکای سفیر نیکی هیلی د خپل بیان په اخر کې وایي چې نن ورځ د سلامتی کونسل د هر غړي ملک د پاره د شرم ورځ ده او دا به موږ له هغه وخت د عبرت ورځ وي کله چې موږ خپلو کې د اتحاد څرګندونه کوو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
واشنگٹن